درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افسانه رادیو په دې خبرونه کې تر نورو موضوعاتو مخکې مو زه عصمت ساروان د دې ساعت خبرونو ترابولم. داعش ډلې د غور او دایکونډي ترمنځ د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. دا ډله وایي چې په دې برید کې 15 تنه وژلې او 16 نور ټپیان کړي دي. د سختریزې ډلې د حملې هدف شیعه وګړي بللې او منلې ده چې پر ملکي خلکو یې داسې کړي دي. د پیښې قربانیان له دایکونډي څخه غور ته د هغو کسانو هرکلی ته تللي وو چې د کربلا له زیارت خپلو کورونو ته بیرته راستانه شوي وو. د جرمنی د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمنی د ائتلافي حکومت برخه دي په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختیدو سره مخالفت شولی دی. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړي لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پراغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به سباندې 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د دغه هیواد په خپل خوښه وزي. د دغه هیواد شی اړخي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د چکرو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړي ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبرځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2016 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3,500,000 سویډني کونه چې 40,000 امریکایي ډالر کیږي ورکړي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنځشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یوه حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حملې غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یو ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې درې کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابله لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابله لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینه وارسا کې د دغه شار شاروال یه چرک سوتریک د بحران لډلی سره غونډه وکړه، ځکه چې په اودیر سیند کې شاید اوبو اندازه د سیلونو تر اندازې لوړه شي. دو هغه جشنونه هم ځنډول شوي چې د اونۍ د پای لپاره پلان شوي وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنجشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونی ته شرف لري د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ خبرداري ورکړ چې شای ترهګر یو ځل بیا د افغانستان لخواري د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 منټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډه ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزې او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼې افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. راوښم د خبرونه میلمنو ته ل جرمنی د سکایپ لاري د افغانستان په خونه ډیپلوماټ چې په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره د دوی هر کله کوم عبدل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره د دواړو هر کله کوم. ګران صاحب څه فکر کوي چې د افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب. اول خو اجازه راکړئ تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلما او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. رابسو دی پشتنی جواب تا هاو هغا زمان نظر داده چه پاکستان داغا نیمه پیلی کیجی سی دی افغانستان دی بحران یا دی افغانستان دی کشالی یا دی افغانستان پا تراوی لوبی کلی دی او اوس یو ځل بیا غواړي سی داغا لوبی لسر پیل کلی. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړي دي هغه ما ته معلوم دي او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او دیغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم د وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاءالحق زوی اعجازالحق او د ایسای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم ورسره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې د لغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ د فیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفې چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلی دي او نه مراعات کړي دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندیښنو احتمال له پاکستانه کیدای شي دغه صحیح خبره ده. دا ولې دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دا سی ټی ټی پی دا ټول او دا سی نوري
ګران صاحب مننه همدې عبدغه ټیکی ته بیا هم راځو دی مومن صاحب یو نظر به واخلم مومن صاحب په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې ده او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 80% بریدونه چې دغه په خبر پښتونخوا کې شوي دي او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي د افغانستان ځمکه هغه کارول شوی ده خو کما خبر چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورئ نو په دې ورسته کې د پاکستان د بونو چارو وزارت د خبرونو مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونو شوي دی او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان د سیمې لپاره خطر دی په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو کوم بریدونه وشول نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لوخته بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش دی
خو دلته یو سوال دا دی داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه وره ګران صاحب د داعش ته تشویش دی یوه خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي
سوال هم دغه دی شهبر صاحب خبره دا دی چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تاریخي طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندې کړو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات سي او دلته داسې یو بهانه جوړه کړي یا بهانه میډیا ته او ضمناً امریکا او ځینو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروشي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی ما په خپله پروسه شکال د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ او ما دغه سفر تعقیب کړی و هغه په واشنگټن کې وو بیا له هغه ځای څخه فلوریدا ته ولاړ په فلوریدا کې د سینټ کوم یا د سینټرل کمانډ مرکز دی او قومندان یې هم جنرال کوری لا ده هغه سره ملاقات وکاو هغه ته یو وړاندیز وکاو چې تاسو اول به موږ او تاسو دلته د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پوځي تمرینات وکاو ګډ تمرینات وکاو چې دغه یې په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول او د دغو کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات وو بل دا دی چې په خپله دوی هغوی ته وویلې چې موږ تر تعدید لاندې وو په درابن کې حمله وکوله دغسې په بنو کې حمله وکوله د پوځي مرکز په مهماتو باندې دا دې لپاره چې دوی وښيي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې ترلاسه کړي
ګرام صاحب او بخښي په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف څرګندونه دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پوینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر ترلاسه کړی دی، خو ګومان کوم یو سلو پنځوس میلیارډ ډالر دی یادوي چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کوم چا خبرې ستاسو په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګرۍ په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټیبلشمنټ لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کېږي هلته کې، دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کاره خبره ده چې هلته کې سرمایه کاران نه راځي، انویسټمنټ به هم نه کېږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسونو ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورک اوس هغوی په خپل مشال لري په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغوی خپل زکات ته راستي. لکه زما دې خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان فوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمونږ په خپل دونه تاوان وشو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوی دی، پوسټا یا حکومت ته ریاست ته خو پیسې راغلي دي ترګری پر ضد باندې. خو که دغه ته موږ راشو د داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دو، کو څنګه چې ګران صاحب خبره وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریج شو په جون جولای میاشتو کې، په هغې کې سباندې سل کسان وژل شوي، سباندې څلور شپېته کسان وژل شوي او سباندې سل هغه جوبل شوي وو، د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلوال بریدونه کېږي د هغې زموري داعش وسلوالې ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته، نو په هغه کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او د هغې زیباري چې داعش ډلې کوم منلې وه غفاري ډلې، نو دوی و چې غفاري هغوی رویټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو د هغې په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاري تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره برید کولی شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبه باندې په افغانستان کې خپل بریدونه ترسره کړل چې اوس په دې وروستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغوی دا خبره کوي. او هغه وجه داره چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندا ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي، او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه
اندیشنو یو وړ همدغه دی. ګراتسپ مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکو چې دوه افغانان د تروریزم د ګواښ په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي، نو بیا خو دغه اندیښنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دورانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ یاسي په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې، د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې، دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوی دي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپل تراګر او د پاکستان پوځ دی وی سکې دوه مخونه دي. لبلې خوا دا سید دا اندیشنې موجودې دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم، بل خبر دا دی چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یو حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نومېدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. که چیرته مثلا دغو تراګرو ته چې هغه په لندن کې، په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزې حملې ترسره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالي چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده. ولې د تراګرو په ضد باندې په حقله باندې او همدارنګه د تروریزم په حقله باندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف، منل شوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی. هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر رالی چې په وردک کې، په هرات کې، په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه ده هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي، په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپله دا تورونه لګی، په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل، په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغسې د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی، او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولي دي، او خبرې داسې دي چې دغه ملګری مونږ په دې تړاو نیولی دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی نا امني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د په افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې نا امني زیاته شوې ده، او دغه وخت پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګورئ چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسای شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات آیسای انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغو تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی و، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم، او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی ولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په 2 د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یووړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر و، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی و، هغه خبر و، هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشي ګران صاحب او بخشي دا معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اډې د اوسامه تر کوره پورې تونل استل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبره هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداري د اوسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل د هغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحد ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، $800 میلیونه به هر کال ورکول، هغه بندې کړي دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبۍ برید ته مخکې اشاره وکړه، د ممبۍ د برید یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلې چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورټ څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام نه
درلود. یعنی مطلب مې لدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې هم شک نشته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه شته، داسې نه چې فشارونه، حتی د پاکستان کورنۍ فشارونه داسې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړله چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شیبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګی دی، هغوی سره چې موږ خبرې کېږي لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند سره زما خبرې کېدې د ریپورت دپاره، نو هغه باید دا ویلي چې ګوره دې کې پخپل باندې زمونږ دارې پوځونه پوځیان هغه مري، داسې نه ده چې لکه پوځ قربانۍ نه ورکوي. دا دې کې د که تاسو وګورئ نو په دې وروستۍ کې اکثره بریدونه د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوي، په پوځ باندې شوي،
خصوصا په پوځ باندې. پخوا به په پولیسو کېدل یا په ملیشاو کېدل، اوس
په پوځ باندې کېږي، ملیشا سرتیرو باندې کېږي، نو هغه په بلوچستان کې هم کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې هم کېږي. د دې نه علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، د هغوی چې کوم انجینران دي یا د هغوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په هغوی باندې بریدونه کېږي. نو داسې ډېرې خبرې دي چې لکه اغیر دا بریخي چې د یوازې د پاکستان عام ولس نه یا د افغانستان عام ولس نه، بلکې د پاکستان پوځ هغوی هم په نخښه کې، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې دی. له خطرې چې دا بحث یو ډول راغونډ کو، ګران صاحب، د په افغانستان کې د اوسنیو واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنیو واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوري کوي، دغه روابط ممکنه ده چې نږدې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی و څه وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی ته تللی ولو هلته له خپلو خپلوانو سره له خپلو
خیر اوس دغسې راپورونه خو نه دي تایید شوي که نه
لیدنې کتنې کوي.
ګران صاحب، دغسې راپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرضاً لکه ازادي راډیو نه شي تاییدولی چې فلانی هلته تللی دی تر څو چې په رسمي شکل ونه ویل شي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډېره عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دواړو خواوو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوري کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او هندواڼې به پخوا په پاکستان کې خرڅېدې، اوس د پاکستان لاره بیخي بنده سوې ده. مهاجرین تر 15 لکه ډېر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستلي دي. په دغه شرایطو کې که بیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلی دي. اغل ته یو خو دا ډیر اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملا هیبت الله په راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شدو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط یا او حکمرانی کوي، او بل دا دي چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغني برادر شیر محمد عباسستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، تعامل ولري، او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي، نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې پخپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بل دا
ده دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نکړي هغه څوک نشي تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې کې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط و. د کوټ شورا وله د پېښور شورا وله او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ. د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه. لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبر وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال له جیلونه خوشې کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دی دا وخت په اپوزیشن کې هم دوی پې تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي هغه خپلو کې سره ویشل شوي دي. هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک پرو زیادي څوک د هغه باقیات مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشفاق کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکاره وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ هم وکړو، کابل ته مو رسول، مرسته مو ورسره وکړه، اوس له هغوی سره دښمني کوو. ځینې ښکاره ده خبره
ده خبره کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیالي په 14 او 15 اګست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په رحمان د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالی چې دوی سره یو ځل ته کې نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي. خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاره لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده. کاروبارونه دي هغه هم د
ولسونو رسېدلی ده. یعنې د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډېر ګډوډ حالات دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکې کیږي نو اوس د پاکستان د پوځ مشر او نور چارواکي بار بار لګېږي چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې د مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی. هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کومې ادارې دي هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډیوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلې دي، دا مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، دې اړخ ته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغو د کورټ مارشال یا د نیولو په هکله باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې، دا مې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغو ته نظامي محکمې ته راکش کړی شي. او دا په خپله عمران خان هم ورته اشاره کړې
دا خبره خو شوی ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغلته داسې تصور شیخ حسینه واجد نه سوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخښئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي په لنډو کې په اخر کې ستاسو نظر واخلم، د سیمې حالات په کومه خوا روان دي، بهتره کېدای شي او کنه د خرابې په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپله لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف درانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډېر بد حال دی. هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومند صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګورې دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پېښې په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کېږي؟
مننه ګران صاحب له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښې د پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي، په ژوند کې ډیرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپله ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته ساروان صاحب د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نو احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلی یم. زده کړې مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سر ته ورسولې. د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې او د هغې نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم او تربیې ښوونځي د پښتو څانګې نه فارغ شوم، البته په کادر کې. او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه ماسټري واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړی و موده هلته وی لومړنۍ زده کړې مو هلته وکړې. دا کوم کلونو او څومره موده مو هلته تیره کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې 50 کلونو کې ساړه دوړ راغی، دغه وخت بیا موږ مجبوره شو چې وطن پرېږدو، لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا هلته موږ 14 کاله تیر کړل او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو. او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو شو وطن ته راغلو، پاتې زده کړې مې دلته وکړې او هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه او د مامورینو کمښت په ډېرې دولتي ادارو کې. نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کشپګ مشو کې تقریبا ما ترفی وکړو مدیر شوم. دا غینه وروسته نو بیا پونتون ته لاړم. پونتون ته چلاړم، وظیفه مې پریښوده، درسونه هلته زیات و. بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپی رسنیو، برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې. نو ما بیا دلته د میډیوټیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ، یوه مجله وه هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه، تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او موږ یو انګلیسي ویب سایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډے، دې کې هم د افغانستان د بېلابېلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوط پورې.
د جمهوریت له سقوط وروسته بیا؟
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته را ورسم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او دلته خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسو د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یوه ځای ته کله بل ته بولی است، تاسو ته په خپله دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالو شوی چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتاوې بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږ کیسه هم درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور و پلار یو زوی وم، څاروان صاحب، بل ورور مې هم نه و او بل تره مې هم نه درلوده، او داسې نږدې خواخوږي هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیقان و، دیقاني کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي، مکتب ته مې ولېږي، په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس ووایم. او زه خوشبختانه چې د اول صنف نه ولومره د پوهنتون تر فراغته پورې، پوهنتون نه مې ولومره فارغ شوم. نو دا غزما خپله لیونۍ مینه وه د درس سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته موږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې وه، پلار مې وه، زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده، نو ما ته یې کوژده وکړه. او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په اومه میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. د هغې نه وروسته مې یو څه موده، یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه. بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شوه. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یو مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شوه. نو زه ځان ته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ، تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا، زما د کوره چې څوک پکې وم نه، ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاسنیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي دپاره خپل غریبي مرګ دی. بیا ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله، ومې پتېله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کسه او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدی شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدی شي، او څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه ژوند جوړولی شي، او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسې باور وکړئ، زموږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هره ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده، زه به پوهنتون ته راتلم، ما سره بدلار اکرام نه وزه کبل کار او روزګار نو زمونږ کلی ولس د خانه او د لاس مزدوري ژوند نو زینو خلکو هغه وخت کې خدمت لپاره دا جالب و شي زینو خلکو به ویل دي مشرانو په خانه او چا به چې ذکر نه وکړي چې دا لیونی د ته وګوره سار ځي او د کتابونو ورسره یو ورځ یو د کلي یو مشر وم زه روان یم سهار وختي نو لمر څرک سره به روانېدم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و ما ته وته چېرته چې دا هره ورځ کتابونه لاس کې نیولې روانې ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا نو وای پوهنتون څه شي ته وایي ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې سړی په خندا شو یو ډول تمسخور یې مو کړ ما ته وویل چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی وای غریب سړی ما ته وایي خپله مزدوري غریبي کوم ما ورته وویل غریبي م کوم لګیا یم خپله دیقاني م کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري م کوم خو پوهنتون نه پرېږدم بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوری می کوله پس وخت د شپې د خوانه او سار می پونتون ویلې و زما د خپل همت چې پاندم تی پونتون په وخت کې ما وره چې زال ته مقرر شوم په وظایف باندې وظیفې لا سره أغلې چې وظیفې می وکړه حتی بیا د څه وخت راغې ټول خلک لري چې وای دا خو بل ورځ غلطه پیاده به روان و یا به بایسیکل روان و یا به ورسره د لارې کران و یا به څنګه و که نه دا کیسې به خلکو کولې نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي نه مې چا ته لاس نیولی نه مې د چا نه پیسې غوښتي خیرات چې ما سره مرسته وکړي په خپل مټ مې ګټلی او خپل ځان مې رسولی دی
پسې د آزادي میلمه خواله اوري زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی
او نورو ته هم دا وایم چې دا غریبي چې دا د پرمختګ خنډ هېڅکله نه شي کېدی تاسې باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي مزدوري کوي ورسره پوهنتون هم ویلی شي ورسره نور درسونه هم ویلی شي نو بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما پنځه وظیفې سرته رسولې پنځه د شپې ناوخته به کور ته راتلم حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده بیا ما ورته ویل چې نه دا یو وخت یو فرصت یو چانس او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم
د هغه وخت ژوند د اوسني سره څنګه مقایسه کوئ
د دې چې د المان ژوند دا متفاوت دی په دې ده چې عیني هغه ماشیني ژوند چې خلک ورته وایي هماغسې ژوند دی په وطن کې بیا زه چې کله کله د خپلو اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دې نه دا ژوند ډېر سخت و دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي هلته داسې وخت به راغی چې د تېرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ نه لرله مونږ کره به اوړه نه وو ډېرو خلکو کره نه وو پیسې هم نه وې او د غم نه و دا غلجات هم نه وو هغه وخت کې بیا قحطي غوندې هم راغله فصلونه مو نه شو ما بیا دا کیسې دوی ته کوم چې دلته ژوند بیا متفاوت دی هلته بیا نورې سختۍ دا وي چې کار به دیم کوو سره د کاره بیا وړم نه پیدا کېدل خو دلته بیا ښه ده چې سړی کار کوي هغه وخت یې معلوم دی نو امکانات بیا ډېر دي نو طبعا د دې ځای چاپېریال د وطن چاپېریال هغه ملګري دوستان هلته خپل خپلوان هغه چې و دا فرق کوي د انسان په ژوند باندې نو تقریبا دوه کاله کېږي دلته سوګنی دلته لګیا یو هغه خپلې د ژبې زده کړې کوو
یعنی تاسې دلته هم وزګاره نه یاست وخت همداسې نه تېروئ د ژبې زده کړه کوئ
بېهوده مې نه دی تېر کړی چې او دا پلمې مې نه دي نیولې چې ولا نه دا ژوند نه کېږي او دا ستونزې دي او نه پوهېږم پیسې نشته او ډوډۍ نشته او دا نشته نو ما یو کتاب ترجمه کړی هغې کې دا د ډیل کارنګي یو کتاب دی دا په ځینو پوهنځیو کې هم تدریسې د افغانستان کې هغې کې دا خبره کارنګي کړې وه چې تېر هېر کړه او د راتلونکي په اړه فکر وکړه او موږ همدا کوو هر افغان همدا کار باید وکړي چې تېر هېر کړي د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي او فکر وکړي همدارنګه دا خبرې هم پکې شته چې دا بېهوده وخت تېرول دا د یو چا دپاره داسې معنی لري د یو انسان دپاره البته لکه هغه څاروی چې واخه خوري او خوب کوي مګر چاته ګټه نه رسیږي. داسې ژوند په کار نه دی. همت په کار دی، خواري په کار ده، هلې ځلې په کار دي. نو موږ هم بس تر خپلې وسې هلې ځلې وکړې او ژوند دی روان کړی دی.
صاحب د ژوند کومه جالبه خاطره هم که زموږ اوریدونکو سره شریکه کړئ، قسم تر اوسه پورې هم چې تاسو څه وویل هغه خاطرې وي.
دا ژوند خو د خاطرو ټولګه او مجموعه. طبعا انسان چې په یو ټولنه کې اوسیږي هلته د ښو او بدو خاطرو سره مخ وي. زما دپاره بده خاطره هم دا وه چې زما د کورنۍ غړي چې وفات شول بیا زما د لاسنیوي څوک نه و. دا هم دا بده خاطره وه چې ماته مې خور وویل، مشره خور مې ده او ترور مې ویل موږ درته ګرځو دې کلي کې چې تا ته بله ښځه وکړو ځکه ته میراث شوې که نه. یو میراث یو میراثی. بیا ما یو شعر هم دغه همدې برخې ته دغه ولیکه چې ماته مې ترور مې ده ماته دا خبره وکړه ویل چې تا ته وراره څوک دغه نه درکوي، ښځه نه درکوي چې دا دغه دی یو وزره دی او که سبا مړ شي بیا به دا زموږ لورو څلورو دیوالو ته ناستی. مطلب مور یې مړه شوه، ښځه یې مړه شوه، پلار یې مړ شو، نور غمونه هم پرې راغلل. نو دا زما دپاره هلته یو بده خاطره وه، یعنی د ډېرو کړاوونو سره مخ شوم. نو بیا ما یو بیت ولیکه چې نه یې ورور شته، نه یې خپل شته، نه خواخوږی ستا اتل چاته میراث نه دی، میراث دی یو میراث چې چاته میراث ځکه زما داسې څوک نه وو او یو چې میراث چې څوک نه لري بیخي. نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه. او ځکه کله چې زما پلار وفات شو حتی د کفن پیسې ما سره نه وې. بیا یو دوکاندار ته ورغلم د شپې، ما ورته وویل چې ما ته کفن راکه او کله چې ما مزدوري وکړه پیسې پلار مې وفات شوی دی. یعنی دا مې د نورو خلکو ته نه ویلی چې ما سره پیسې نشته د کفن. نو ورغلم د شپې دغه نه مې کفن راوړ کورې ودان. کله چې بیا ما پیسې پیدا کړې هغه ته مې ورکړې. موږ دغسې د کړاوونو ډک ژوند تیر کړی چې دا زما دپاره ډېرې بدې خاطرې وي. یوه یوه خاطره زه یادومه، کله کله ډېر خواشینه کېږم. ډېرې نورې خاطرې هم شته خو دا د ژوند سره یو یو سناریو ده چې کله کله زما په ذهن کې تکرارېږي، یو صحنه ده.
زما منظور دا و چې که کومه ښه خاطره لري ښه ده چې اوریدونکي واوري او د دوی د خوشحالۍ سبب هم شي.
ښې خاطرې به دا وي چې کله زه دغه ته ورسېدم، هغه د خپل هدف ته ورسېدم، د پوهنتون نه فارغ شوم. بیا هملته پوهنتون کې په افتخاري توګه استاد مقرر شوم. نو کله بیا د وظیفې کور ته راپسې موټر راته کلي ته د ښاره، نو هغې کې به تلم. نو هلته یو ورځ پوهنتون کې یو شاګرد و چې وایي دا خو بله ورځ موږ دلته موږ سره دلته ناست و امتحان یې ورکوو. نو دا څنګه دلته راغی مقرر شو. نو هغه استاد ورته زمونږ وایي چې چا چې زه معرفي کولم د ډپارټمنټ امیر هغه ورته وایم دغسې خلک راځي که نه دلته استادان کېږي او کار کوي. بیا به چې دا کلي نه کلي ته به ما پسې موټر راته دې خلکو ته حیرانوونکي و چې دا سړی خو بله ورځ دغلته مال ته به کله واښه کوله او نه پوهېږم کله به یې بېخاني کوله کله مزدوري کوله. نو دا څنګه اوس موټر پسې راځي او دا وړي دفتر ته او د راډیو موټر به ما پسې کور ته راته. بیا ایرکنډیشن موټر کې نه سیسي راځي. نو دا زما دپاره د ژوند تر ټولو ښه خاطره وه. بیا نو ورو ورو همدغسې ژوند ښه کېده. یو لوېدلی انسان شي ما وویره تمه نه کېده، البته د خلکو دا تمه نه کېده، دا هیله نه وه چې دا به ژوندی پاتې شي. نو هغه وخت کې ما یو شعر هغه وخت کې ولیکه چې همدغې حالاتو ته که نه دا چې اتل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم، بیا چې زرغون شوم سپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو چا به ویلې دا لیونۍ کېږي، چا به ویلې دا څنګه کېږي که نه. ډېر مړي ولیدل یا مثلا بې څوکه دی یا غریب دی نو بیا به ما هغه وخت یو شعر دا ولیکه چې زړګی دې ښه شو لیونی شوم تا ته څنګه ښکارم چې د ټول کلي خندنی شوم تا ته څنګه ښکارم. نو بیا دا یو څو بیتونه نور هم په کښې وخیر کښې همدغه و چې دا ستا تل خزان شوم پاڼې پاڼې ودوړېدم بیا چې زرغون شوم اسپرلی شوم تا ته څنګه ښکارم. مطلب زه چې دغه حالت نه راووتم اوس په دې سټیج کښې تا ته څنګه ښکارم. خو د ټولو خبرو نه مې هدف دا و چې انسان باید د دې کړاوونو ژوند ته تسلیم نه شي. اوس خو دا ستونزې په وطن کښې ډېرې زیاتې دي د دې نه مخکې ډېرې وې. نو باید تسلیم نشي ستونزو ته او ستونزو سره قوي مبارزه په کار ده. لکه ما چې څنګه مبارزه وکړه خپلې خاطرې دا ټول تراژیدیک داستان و زما د ژوند چې درته مې وویلې. اوس هم الحمدلله ژوند د خوږو نه ډک دی شکرګزاره یو د خدای تعالی نه. اولادونه لرم ژوند لرم یاران لرم نو اوس بیخي خوشحاله یم. دا زما د ژوند تر ټولو ښه خاطره هم دا ده چې ډېرې لوړې ژورې مې شاته پرېښودې او په ډېرو د ډېرو ګړنګونو او شګلنو دښتو را تېر شوم او دلته را ورسېدم چې اوس یوه مړۍ حلاله روزي ځان ته پیدا کوم او کار کوم او خپل ژوند مخته بیایم.
اتل صاحب دا خو ښه خبره ده چې تاسې د خپل ژوند له شرایطو حداقل اوس راضي یاست. ډېر خلک به شاید راضي وي خو یو شمېر افغانان مې لیدلي دي چې مهاجر شوي دي دوی بیا له شرایطو راضي نه دي. کېدای سي ډوډۍ ولري په نس ماړه وي په تن پټ وي خو وطن یې یادی شي او وایي چې که داسې شرایط مساعد شي چې بېرته خپل هېواد ته لاړ شي. کوم امکانات کوم شان په بهر کې چې اوس تاسې یاست ښه دي او کومې ستونزې وینئ؟
رښتیا هم خپل وطن د خپل وطن مینه د خپل وطن خوږوالی دا د نړۍ په هیڅ ګوټ کښې نه پیدا کېږي. که غریبي هم په خپل وطن دي که خواري مزدوري هم په خپل وطن دي خپل وطن ډېر خوږ دی. خو کله کله انسان ډېر مجبوره شي لکه دا اوسنیو ناورینو د لاسه که نه چې دا ټول وطن خلکو پرېښود او نورو هېوادونو ته اړ شول چې کډه وکړي. نو دا هم یو مجبوري ده. موږ د دې نه مخکې پاکستان ته واری کډوال شو. زموږ دا زما خپل دا عمر چې دی څلوېښت کاله شاوخوا د پاسه پنځوس کاله دا په همدغې دا زما دویمه که درېمه کډوالي ده چې کوم دو وار پاکستان ته بیا کډوال شو یو وار دلته اوس راغلو. نو طبعا وطن خوږ دی خو کله کله بیا په وطن کې داسې حالات راشي سړی مجبوره شي وطن پرېږدي. نو اوس هم موږ ته وطن یادېږي هلته زما د وطن ډېرې هغه کله کله د ملګرو سره خبرو کوم پیتاوې مې یادېږي چې کله به د مشرانو سره کېناستو د هغوی د خولې کیسې مې اورېدلې پخوانۍ کیسې هغه مړی ژوندی راشه درشه ناسته ولاړه طبعا هر څه خواږه وي. نو دلته سړی چې هر څومره ښه ژوند ولري بیا هم د بېګانګۍ احساس کوي. خو تاسې باور وکړئ چې کله د طالبانو نظام راغی ما شپږ میاشتې په وطن کښې تېرې کړې او داسې فکر مې کاوه چې زه په پردي وطن کښې اوسېږم ځکه هغه مینه چې به موږ یعنې پخوا موجوده وه یا به موږ دا تمه لرله چې موږ ته دا خلک مینه راکړي یا به هم دا تمه کوله چې یعنې د ځینو ادارو کښې به چې موږ سره کوم چلند کېده په یعنې په درنه سترګه کتل کېدل خلکو ته دې خلکو هر څه د دې خلکو هر څه بېخي سرچپه وو. ما په خپل وطن کښې د بېګانګۍ احساس کاوه. دلته چې ځینې ملګري راغلي موږ کله راټولېږو هم سره بنډارونه کوو ناستې ولاړې نو هغوی هم دا خبره کوي چې رښتیا هر فرد هلته داسې فکر کاوه چې زه یو بېګانه وطن کښې اوسېږم ځکه دا خلک د افهام تفهیم په ژبه هم نه پوهېدل او نورې ستونزې هم ډېرې وې. نو دلته چې کله راغلو دلته خو ما وویلې چې ژوند سهولتونه شته دی اسانتیاوې ډېرې دي ژوند مهیا دی خو د خپل وطن مینه پرې هېڅکله نه ماتېږي. امکانات به ډېرې خوراک او څښاک او پوښاک د هر څه دا به وي مګر په وطن کښې چې سپور وي خو چې د خپله کور وي او بیا د وطن باندې خو داسې شپې راولي چې وطن د شپو شي ښې ورځې د خدای راولي بیا به لاړ شو. کله کله زه اولادونو ته وایم یو فرق هم دلته دا ده چې د وطن سره چې دلته د لوړو زده کړو زمینه برابره ده. اصلي خبر دا ده چې زما د لورګانې دلته په حجاب کې مکتبونو ښوونځیو ته ځي، لور مې په حجاب کې کالج ته ځي، یعنی دلته هیڅ دا ممانعت نشته. مذهبي ازادي خوندي ده، فردی ازادی خوندی ده، د بیان ازادی خوندی ده. زه کولای شم یو چا باندې